درنو دوستانو ستړي مشي زاج ملاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. ولاندې په خبرونه کې تاسو د مایکرو د ژوند رنگونو پروګرام اورئ چې نن به پکې د یوې افغان ژورنالیست یا همدارنګ له یو افغان ژورنالیست سره خبرې کوو د هغوی د ژوند په رنګ باندې. خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناه ځای بدل شوی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص او شمیر نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخوا طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي. د رپورټونو له مخې حمید جلال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وروسته لاغه په ډزو وژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه کې نن لیکلي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولي دي چې له تحقیقات وروسته به د نورو څېړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې چې یا ټپیان شوي او یا وژل شوي دي. په پیښور کې د پولیسو د غزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشاد خان وویل د ورسک د میچنۍ تھانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. ارشاد خان په وینا د دې پیښې په تړاو شپږ وتنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي شپږویش کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه خپل تاجکستانی سیال آیت الله مومونوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د آی سی آی سازمان په قربتوب په مسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی شپږویش کلن دی او سیالي مومونوف درویش کال عمر لري چې تر اوسه یې دوه سیالۍ ګټلې او څلوري بایللې دي.
د ژوند رنگونه
دوستان زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړې دی. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې وبخې دی. سهار له 2 بجو شپږو بجو نه دی ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19:25 د شپې له خوانه بیا په منځنۍ سپو 12:09 اوریدلی شي. د ژوند رنگونو پروګرام کې نن ز اجمل اندر سره ما او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اوري د دوی ریپورټونه ګوري خو دوی خپل څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه خزینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي او همدارنګ نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته ریپورت ورکوي د ریپورت لپاره کافی تحقیق پکار دی، کافی معلومات پکار دی، دا به راټولوي او همیشه د ریپورت یو اړخ د تاسو د ریپورت نه د تاسو له معلوماتو نه هسه چې پکار ده خوښ نه وي، خوشاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په رسنیو باندې لبیلا بیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجی کمی شوی دي، مرستندوی ادارو ورسره مرستې کمی کړی دي، خپل کارمندان کم کړی دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوی دي. د موسیقي خبرونې، نور تفریح خبرونې د محل په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاتره ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډیر ژورنالیستان له هیواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنگونه هم هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنگونه ملاوی دی، دی دوی د ژوند رنگونه هم داسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډیرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن را سره له افغانستان نه همداسې یو ژورنالیست مجدا عزیزی په خبرونه کې میلمانه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمختللې دي او وسته کوي. مجدجان خبرونه ته ستړي مشي، دا راته ووایه چې زده کړې دي څنګه کړې دي په مکتب کې خونځي کې چیرته دي خونځي ویلې او څنګه دی وغوښتل چې یو ژورنالیست شي؟
ډیر زیات مننه. سلامونه مینه د نختاس ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. ما خپل لمړی زده کړې دغه کابل کې کړې دي، بیا ورسره د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پانتون ته کامیاب شوم، لاغې نه ورسره بیا ما سرو کړنه د حقوق پنځي ویل. د دې ترڅنګ به ما ځینې کورسونه ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
په کومه رسنه کې د کار کړې ده؟ په هغه خو وخت چې د تا په یادېږي چې خوشاله وي د خپل کار نه لکه مې رسنه سره وو څه دی کول؟
ډیر زیاته مننه اجمل جان. ما په مختلف رسنو کې ځینې تصویر رسنو کې ځینې صوتي رسنو کې کار کړی، په مختلفو څانګو کې لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د بیاور خصوصي رسنه کې مې د گزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې رادیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلفو خپرونو لکه اجتماعي خپرونه اقتصادي خپرونه او د نیوز په برخه کې مې پرزنت کړی دي. نو مختلفو څانګو کې مې کار کړی.
لکه مخ خبرونه خوشاله وی کله چې خبرونه کولی
ما کله چې یو سوق په میډیا کې اوسی او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وی بیا غي د فرق کوي، ځکه چې هغه خپل اماغه ذوق کوم شخص چور سلري په اماغه برخه کار کوي. خو مخ کې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې او زمونږ زین خبرونه د سوي چې مونږ له خلکو سره باندې گزارشونه ته کول او هغه بیا نشریدل، نو هغه برخه کې نو ټول ول سره مونږ غږدانو چې आवाज خزینه وي یا مشخص یا قشر داس نو مختلف کسانو سره او زین مستندونه مونږ جوړول چې دغه محدودیتونه نو چې आवाज باید اوس چې مونږ ور आवाज الکان زی او هغه خبريران چې نارینه دی هغه کول شي لاشي. خو مخکې د سنه وو چې هر هم خزینه کول شي او هم نارینه کول شي چې په دې برخه کې کار وکړي، بیا زما لپاره چې ډیره خو او ما په کې ځان خراحت احساسول امدغه کله چې مونږ مستندونه جوړو دا زما لپاره ډیر خو.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنځي ول دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایا چې کېدل، مثلا زمونږ د زمونږ ولایتونو کې چې دوی دومره دسترسي نه لري، نو محاکم ته خپل کوم چې کومه قضیه کېږي ډیر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایا کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت هم دارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو وکاري ورځ د څنګه پایلې دله کورنۍ نه دي څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللی روزګار دی کول، دغه ټول ورځ یو وکاري ورځ څنګه سهار پایلې ده؟
کله چې یو کس کاغه نارینه وي او خزینه وظیفه لري، نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیم اوقات لري، خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورسره راضي وي په دې خاطر چې دا خپل هغه وخت نه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داس مسلک ته چې ټول ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولز غا کې کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي مې په ډیر شوق به خوب نه پاسیدل، ما خپل موز ادا کول ورسره مې په دې خاطر چې ما یو تسمقات درلود د تسمقات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه وسی هغه هیڅ کله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې وسی او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی وسی او کورنۍ د سره مرسته کې ته نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدئ؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت وو په افغانستان کې، اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی، د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې موږ ځینې راپورونه کله چې موږ ساحې ته تلو یا کومه ادارې ته تلو کومه راپور جوړول، بیا موږ ته مخکې له مخې ویل شي که دا به نه نشي تاسو به دا سانسور کوي، یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمن و چې موږ به داسې به هغې باندې به 2 ساعته 3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې بیا سم راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمن و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده، هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کړي او راوړي، په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړي یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره، او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شي.
دی هغه وخت کې هم په خارونو کې کار اسانه او په اطراف سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو خزینه ژورنالیستانو کار کول، اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهم و. زه نه غواړم چې تاسو په دې وس وخت وغږیږئ، په وس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې سره ته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تا ته د تا کورنۍ ته څومره مهم و.
مخکې چې وو رسنیز هغه خپل کارمندان او پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې وو، ځینې اعلانات وو چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې یو طبعا لغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري، بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که وه هلک وي، هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه وو، معاشونه هم ښه وو، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر ورکړی شو، یعنی موږ عمله درلوده، موږ ته په وخت ډوډۍ ورکول سهار، او دا بل مسله ده چې موږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت وو، زموږ ټول ضرورت که همغه سپانسر کېدل د خپرونې ټول زموږ همغه ورکول.
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوه، څه فکر کوي چې دی هغوی کارونه څنګه وه؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې وو تور کار کول، د هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شو، هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښود.
اوس ته کار نه لري، دنده دې له لاسه ورکړې، ولې؟
خا ما چې په کومه رسنۍ کې کار کول، متاسفانه چې د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وړاندې کړه، هغه دلیل زه قبلرم، په دې خاطر چې هغه دلیل معقوله ده. هغوی د خپل هغه پرسونل 10 نفر ته وکړه، په دې خاطر چې د دوی په آن او ویل کېږي چې موږ د اعلاناتو نشو اخیستلی، موږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي، او موږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو هغه مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابر کړو. په دې خاطر موږ ته ځینې کسان چې موږ هغوی سره کار کول، موږ ټول له دندې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې، ورځ دې څنګه تیریږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړي؟
انسان په ژوند کې باید هیڅ کله خپل اهداف څخه لاس وانه کړي. هر انسان چې په ژوند کې کوم رسالانو لري پاغه باندې ویاړي او کوخه وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالي وسی. دا چې موږ هر ورځ اخلو او زموږ کورنۍ موږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې ترڅنګ کوخه کوم چې نور شیان خپل زده کړم.
مطالعه ورسره کوي، کتابونه میتابونه تشلولي ورسره.
تاسو هم موضوع ته اشاره دل زما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې مې په دې باندې شروع کړی و، خو بیا لیک یو سو موده شو بیا ما پری خود دا مسئله. ما از په هنتون دوره کې چې و ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم، بیا د هغه ټول هغه مراحل خلاص شو، یعنی تمام شو. د ننګرهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکلی دی چې ننګرهار کې من دیدم، نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی. نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مطبعه ته ورکوو چې چاپ شي.
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولای شي سړي برخې را سره ووایي؟
ولی نه، کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم عنعنات د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارونو ته بوغ دي، څه کارونه کې دوی کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې، او ځینې نجونې او هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت ته سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. دوی ټول موضوع همدا دی. او د دې ترڅنګ چې ځینې نجونې دې ته علاقمند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي، لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي، او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي. دا ورسره ډیره مرسته کوي.
د تا غوندې یا کار له لاسه ورکړی یا درس د لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کیدلی شي چې وتوانېږي؟ دغه وخت خاص یم اوس تیریږي، خصوصا چا چې دندې درلودې یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودې، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي. دا چې ولې تړلي او ولې نه خلاصېږي، په هغې موږ همیشه بحث کوو، خو څه کیدلی شي دغه نجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډېر زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي، په اوسنی وخت په دې خاطر چې درې کاله شو هیڅ معلومه نه ده، او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دغه وخت کې ډېره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، تر دې ترڅنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه وکړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي، ځان لپاره آنلاین درسونه وایي. دا به ورته ډیر ښه وي.
خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ یا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته، یا دی وی ژورنالیست په توګه کار ته ستنه شي، یا دی وی خون کې په توګه چې وس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فل هر چیز درس ورکم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکول شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم، په دې خاطر درس ورکم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم، او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې د څه چې ناست یم، داسې یو دستجو کومه چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي، چې زه وکول شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم. په دې خاطر چې زما کورنۍ زما معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته، او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کومه غړي چې دي، هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیسي. څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
مونږ هیڅکله د دې مسلې پاړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره اوسي. دا یو وخت لپاره دی او دې ته مونږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دا ټول ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم وایي او د دې ته څنګه دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې درې کاله وشو په افغانستان کې د کتاسو فکر مونږ تاسو دې باندې فکر کو چې اجلې لسم صنف کې اوس به مکتب خلاص کړی وو یو پانزي کې به و دا درس ول درې کاله دی او کس ولې د سهادر تیر شي. نو د اوسنۍ نظام نه زمونږ غوښتنه هم ده چې نجونه ته باید په هر برخه کې که هغه ژورنالیست ده که هغه یو انجینر غواړي وشي که غواړي په قضا برخه کې درس وای که هر برخه کې دوی غوړ وای درس وای نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوی دوی او کال شخپل هغه هیله چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وای او خپل هیله ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په غوډو کې د افغانستان د افغانستان ولز خپل لپاره هیڅ نه دی کړی. همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي. باید زموږ ولز اوس پاس دی او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زمونږ ولس چپ پاتې دي نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي. باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
د نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې کتړلی پاتې شي لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري که تړلی پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې
که هم دسې ادامه ورکړي نو هېڅکله خو به مونږ داسې کسونه لرو چې نورو سره مرسته کوي. هغه به ځان سره څرنګه مرسته وکړي چې هغه وکولی شي نورو سره مرسته وکړي تر څو چې د یو انسان هغه تعلیم کچه ډېره پرمختګ ونه کړي او هغه نوشلې مطالعه ونه کړي پوه نه اوسي ولس ته خپل له خپل څخه ځان سره چې مرسته ونه کړي خپل ولس سره هېڅکله مرسته نشي کولی. نو چې اجلې په کور کې درې کاله کېږي چې هغه خپل کور کې ده او نشي کولای چې درس وایي او تعلیم وکړي. نو متاسفانه موږ به ورځ په ورځ شاته ځو. کومه اوس په نړۍ ته وګورو نړۍ کوم ځای ته رسیدلې ده او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که موږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو ایران ته وګورو بیا ټول دا پریدو عربستان د اسلام هغه منځنه ځای او منبع دی هغې ته وګورو نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي. مونږ هم د اسلام په رڼا کې او زمونږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زمونږ اسلامیت دي او د دې څنګ زمونږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. مونږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف مونږ درس وای او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وای. نه دا ټول د افغان جون دا ټول منی او د دې ته څنګه غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوو او زه غواړم چې دغه نورو خزینه او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې وس. دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره دی اغنجونو سره چې په کورونو کې ناست دي څنګه مرسته کولای شي څه سپارښتنه لري ورته ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډیر خه معلوماتي ډاکومنټریان شته دي هر موضوع په اړه باندې آنلاین کتابونه شته دي کڅو غواړي ژبه زده کی انګلیسي زده کی کڅو غواړي نور شیان زده کی فکر کوي چې دا آنلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې اغوی مثلا د بیلابیلو سیاسی او نور مسائل لکبل د طالبانو د واکمنۍ لکبل لزده کړو پاتې دي دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولای شي چې که څام د مکتب زه خو هیڅ وخت کې نشینی ولې د نور شیانو چې لک تر لګه ځان یو څه خبره وساتي
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلې یو هلک په صنف کې حضوري خپل خون کې سه یادوي هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کی په دې خاطر چې کومه ستونزه وي کومه موضوع باندې پون شي مخامخ استاد نه پوښتنه کوي استاد ورته جواب ورکوي په دې خاطر چې وخت ضایع نشي په دې خاطر آنلاین درسونه خدي او دوی کولای شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري د کتابونه اند ووم نتر دوله سم چې دوی کول شي ځان لپاره لوټري او هغه نه استفاده وکي زینو اند زینو کورسونه اعلانونه هم شته پر اسنوي کې چې دوی کول شي په انلاین درسونه وای چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کول شي ماغه یو ساعت لپاره درسونه وای او د دې تسنګ د سینه د بهر کور کې اوس مهال کومو ګورو یو خور یو وروري اتمن مخ کې لدی څخه د پانتون نه د مکتب نه فارغ دی ل خپل کورنۍ څخه کول شي چې دوی مشوره واخلي ورنه ذکرې او در هغه ترڅنګ ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغه نه ګټه واخلي او ک دوی کې توان شته او مالی لحاظ نه دوی خدي دوی کول شي ځینې زمونږ غوړندي هوادون تلار شي او هغه هوادون کې هم درس وای خو ک دا شیان ورته مؤثر نه دوی کول شي چې یواز نه لار هم ده چې په کورنۍ کې درس وای خپل کورنۍ سره او ځینې استادان هم دوی په کلی کې یا غوړندیانو کې هم شته چې او کسه اتمن شتون لري چې دا باسواد دي دوی کول شي غینه ګټه وغلی او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ درس سینه لري نو دغه غوښنه ورته خدای چې په کور کې درس وي کلری نو کولای شي چې خپل دغه نور صفات نه چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولای شي نه غینه ګټه وغلی لاغي څخه لاس وغلی او یوازې کولای شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې هم ځینې خبرون لري ځینی سنفونه دایر کړی دي چې په ورا په ونی کې دری ورسه ک دوه ورځې وي د دوی درس ورکوي هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینې رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینې خبرونه لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي
تاسو نه ک یو شبر سره اوسې مون سره یو بل افغان خبريال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون لاري نه وصل شوه دی زباوریدونکو ته د دې پاړه باندې لند وایم رحمت الله زیارمل ل ادبیاتو نه فارغ دی په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړی ده خو او ګدومری ل رسنۍ سره کار کړی دی په ځانګړي توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبريالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو پاړه باندې څو کلونه د الټا ریپورتونه برابرول او وس ل خپل هواد نه د ورستوي بدلون ورستا کډوال شوه دی په اروپا کې وسیږي زیارمل سپتم خبرونه ته ستړی مشي دارته وایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی کنه
ډیره زیاته مننه هغه لرڅه تاسو ته د خبرونه ټول او دونکو ته او تاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت ډیره زیاته مننه کوم چې فرصت نو راکړې په دې اړه سره خبرې وکړو کریکټیا تر ته وایم ژورنالیزم یو ډیر خوږ مسلک دی شخصا زما لپاره چې کله په مکتب کې وم او ما به دغه څه درالیو نه د نورو ژورنالیستانو غاک اوریدلو د دوی خبرونه به مې اوریدي د دوی مرکې به مې اوریدي نو دا مې په خپل ځړه کې ارمان و چې دغه څه یو ورځ په رادیو کې وو سم او ما غوښتل خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه د نړۍ د حالاتو په اړه نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې و یو وخت دارمان پوره شو، مګر لبد مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټول شو. کڅم ما د افغانستان د جمهوریت دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل مسلک کې کار وکړ، مګر دغه څلور میاشتې کار مله پوره ننګولو سره مالو او د همدغه ننګولو لامله و چې نور مې کار ته دوام نشو ورکولی. و چې په ژورنالیزم کې نه یم خفګان خو څه کوي د زړه نه پسې خفایم، ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي، د دغه مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړېږي په طبیعي لحاظ باندې. دا د ده عادت کېږي، که هغه د خبر لیکل وي، که هغه د معلوماتو راټولول وي، که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي، او کله چې یو ناڅاپي له دینه محروم شي او یا د تبر ته دا چانس نه وي چې هغه ډول چې تای غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا ترلاسه یې کړي ښکارا ده چې سړی پسې ډېر خفه کېږي. ځکه یو مثال درته ووایم، ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي. یو څوک په وطن کې وایي ګلکارو او د مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړی واچي پیران واچي او دا سره برابر کی. نو بل ورځ یو چیرته مېلمه شوی او شپه شوی و، نو بس کور مال خاون ورته ویلی و چې شپه دې بخیر، سبا به نورې ګپې کوو، نو وخت دې ښه شپه. نو دی په اجره کې ملاسو دغه ټول لاړی د اجرې شمارلی و. سهار چې د کور خاون ورته چیر راوړی و، نو ورته مخکې نه ویلی و چې چی به څکو، خو په دغه کوټه کې چې دی دغه لاړې لږ کوک دی او دغه لاړې لږ جګ دی او دا ټول دوه شپې ته لاړې دي، یا مثال 50 لاړې دي. نو هغه ورته ویلي وو چې زموږ شل کاله کېږي جوړه کړی ده، خو موږ اوسه پورې نه دي شمارلي، تا لکه چې ټوله شپه دی کوټې لاړې شمارل. ده ورته ویل بدبختي دا ده چې دا زما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی وم، تر هغې مې چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا مې ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړه خوب نه راتلو. نو دا هغه د مسلک مینه یې ام دغه ډول منګم شو کې په ژورنالیزم کې کلونه پات شوی و او د خپل مسلک سره مینه و. نو د خپل مسلک نه سره لري شی او نه چاتي دا ورته ډیره ګران ده او که رښتیا وایم په څه پایم.
د ژورنالیزم یا د خبرنګاری په برخه کې کدا راته وای چې مثلا په خبرنگارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرف لري پټونه ور کوي، سم تحقیق نه کوي، سم پلوي توپ کوي دی یو ډلې دی یو طرف. ترته دی یو ژورنالیست لیدلوري نه وای چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخ وي. کله چې دی یو ریپورت جوړو چې هغه به دوار خونه لرل، څه ستونزه وي، څه و پروسه و چې لاغي به تیریدلې.
بالکل، په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپل بي طرفي حفظ کول دا ډیره زیاته مهم اصل دی او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو په شمار مهم بنسټونه چې دي یو پکې دا دی. مګر موږ تاسو په یوه چې په دنیا کې درې ډوله هیوادونه یا جغرافیاوي موجود دي، یو پرمختللي هیوادونه دي، یو مخ پر ودې هیوادونه دي، یو وروسته پاتې هیوادونه دي. په وروسته پاتې هیوادونو کې کله دا دوه پریدو په دې کې همیشه مشکل دا وي چې د حکومتونو هلته د سیاسيونو هلته د ګوندونو هلته د مخالفو ډلو ترمنځ ډېر زیات کشمکشونه وي او هلته قوانین نه تطبیقېږي. بل لوی مشکل د جګړې وي، په کوم هېواد کې چې جګړه وي هلته نه یوازې د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبریال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې، بلکې یو خوار نشي کولای چې هغه قوانین چې په نړیواله کچه دي، هغه قوانین چې په سیمه ییزه کچه دي، هغه کچه ته عمومي قوانين دي او جزوي قوانين دي چې دا تطبیق کی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه لننګونه سره مخ ده. ستاسو مخاطبین په یو وخت کې چې ولست د سیاسيون دي، ګوندونه دي، کته دا په ټولو ټولو کې شته، مګر تر ټولو سخت یې وسلوال مخالفین دي او تر ټولو سخت یې هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي. او ته چې په دغه یو هیواد کې ژورنالیستیکي مخکاره ده چې ستاسو د ژورنالیزم ډیره برخه چې ده دا په لومړیتوبي لحاظ باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده، ځکه که چیرته موږ په یو تلویزیون یا په یو رسنۍ کې کار کوو او وروسته پاتې هیواد کې یو، اول ته هر ورځ انسانان مري، هلته خلک وږي، ډوډۍ نه لري، کالي نه لري او نور ستونزې لري، اول ته هر شی به یو څوک پسندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي نو دوی لیدونکو نشي پیدا کولای او دی باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټوله لکه انسانان په کوم حالت دی او دغه رسنیو چلوونکي په کوم حالت دی ښکارا ده چې د رسنیو محتوا ډیره په مشکلات ورتولي او کله چې دغه مشکلات راسپرل کیږي او بحث پکېږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ما خام بم دا تشویش چې نن به څوک زنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونه وي مګر به د ټولو ننګونو سره سره چونکی دا مسلک منګه په خپل خواخه حساب کړي او دا زما د ډوډه مسلک اوس ما دي مینی مسلک نو بیا دغه شی دغه ډیره دلچسپي علي ولی مینا د دې بایس کې دلته شړې دي ننګونو ته تسلیم نه شي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې تپې سارو بایلي مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پراته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدلی په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او لبادا مرغه چې ځنی وخت خپل ژوند بایلي ډیره شي خاطرې په کېشته ده ډیره باندې خاطرې په کېشته ده او پرې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریا دي دوبه سره خپکیږي او باجی به ترخی وي مګر کپټوله کې وایو د هاري جغرافیا وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اکشارو کې کراشو د ژورنالیزم په اکشارو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې وایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې اوسېږم د دې کلو رئیس تاسو خپويږي تر مونږه مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه دې نتیجې ته رسیدلې یم زما په پوهه چې آلتا هر ژورنالیست هر چا په لومړی خپل جغرافیا خپل خاور خپل ولس او د اماګي وطن قوانین مهم دي یعنی دا هغه سره کرسي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیا او د خلکو غم ورسره ده نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړی دی بیا به ورته پام کوو منتها په جګړه ییزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدلی هغه که د ژورنالیزم وي او که د نورو برخو وي
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسنی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغه ته خو بيخي سخته د معلوماتو ترلاسه دننه په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسي ستونزمن شوی دی نو څه فکر کوي چې وس د یو ژورنالیست ورزنه کار څنګه رواني
بالکل دا ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لوی ننګونه چې دا معلوماتو ته لاسرسی ده ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه هم دا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي او معلومات راټولولو لپاره قوانین موجود دي طرز عملونه موجود دي لارې موجود دي چیرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرز عملونه او دغه اصول ته درناوی نه کیږي په دې حالت کې انت ژوند کول او په دې حالت کې انت د ژورنالیزم اصول تطبیق کول ډیر سخت کار دی لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې په خام د معلوماتو په برخه کې مشکل وو مګر د رسنیو قانون معلوم او د دې په رسنیو د قانون ترڅنګ انت په دې برخه کې د دې قوانين موجود وو د دې ترڅنګ په هر ولایت کې طرز عملونه موجود وو تقریبا په هر اداره کې یعنی په یو وړو کې ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازي موجود او دا د دې بایس کې د لوچي ژورنالیست ورشي د خبرولو یو مسول ورشي او هغه مخې تکینی او معلومات ورته ورکی په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو مګر تر دې حد نه و چې ته د تصویر وانه خستل شي یو څو دې تاسو جواب نه وای کوي چې تاسو ته جواب نه ویلی ټلیفون به جواب نه کوي ادارې ته به پرې نه خدلو تعبیر ته عکس العمل خدلې شو ټولنی موجود وی کانفرنس را غوښتنو والی ته شکایت کولو وزیر ته شکایت کولو بل اخر ود حل لار ورته پیدا کیدله مګر په اوس وخت کې ودی کی شک نشته دی چې موږ اوس هم کاران شته دی ورسره په تماس کې یو د ژورنالیزم په برخه کې اړیکه او تماسونه نه پری کیږي ځکه مخکې مول چې دا مسلک دی معلوماتو ته لاسرسی سخت دی که څنګه په سیمبولیک توګه یو څه شته مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی کله چې زه څلور میاشتې حالت وم د ځکه یو خپل خاطره وای ما ته د ادارې یو مسول کس نه غواړم بهخي مشخص کم یو مسول کس راته ویلی چې مونږ یو لوی اداره ده مونږ نن یو کانفرنس لرو او مېرمنې وکي تاسو راشي د مونږ موضوع ریپورت کړي نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو دفتر ویل سعید او کېدا چې کله لاړو ټول ورځې په دې موضوع باندې مرکه وکړلې ټول خلنم راوخستل باسن په وکي او دا د دې معلوماتي اداره وا پدې شبا کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم ماته د غیداري مسور ټلیفون وکي ماته ویلې چې بالا دا گزارش خپور نشي باید دا نشر نکړي نو ما ورته پدې کوم ټول ورځ کار وکي او تاسو چې څوي لغم ټول وویل مونږ غندول په پام کې نیولای دي او دا باید وس نشر شي دا خو مونږ حق دي نو درته بیرته په مقابل کې ویل چې زه پدې باندې نه پوهیږم چې ستاسو حق دی او کدي ما حق دی خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم ما خپل دفتر ته بیرته د جریان ویل او غوویل چې دا مهمه ده ستاسو مهم ده وجه جوړ نه ده او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده نو سعید مونږ یې نشو بندولې په دې یو یو واکه چالتہ اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت د لپاره قوانین موجود نه وي او په دغه نوم باندې هیڅ شی سعید په شکایت وګ خو به وایم راځیک شی وو وایي چې په قوانینو قوانین ته درناوی کیږي مګر په عمل کې نه کیږي د جمهوریت په وخت کې
زبیر تر اعظم تاسو ته خغل زرمل زبیر اعظم یو اوریدون کې دی لده بم باور چې څوک دی ولکم زای ټلیفون کړي مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي
خاص روزګان
ستلم شي خبرونه ته مونږه نن د دې ژورنالیسانو په ژوند باندې غږی گو کته سوال لري مهرباني وکي ها نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه در تخکاری که سخت کاری
یا ساری نو خو ژوند په تصدیق کې د دې مشکلاتو سره
معلومات ترلاسه کوي موږ ته تاسو غږ صحیح نه راځي نه اورو چې دا ورور څه وایي تاسو
معلومات ترلاسه کوي
مهرباني وکړئ دا راډیو مخه بند کړئ نو موږ خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو ها د دې او د دې کې غږ ناراضي زبیرته معلومات ورسم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي
خیر یوسه د دې تو خیم ستاسو د ایمی او د دې د زابل ولایت شاجول ول سوالي ستاسو په اړه
مننه تو حساب لته سبو وورو ستړی مشي
مننه روسیا هم خیر یوسه جرنالیزم روسیا هم یو کله وزه پاده مدیر وخت خبر یستا چې د ازادي رادیو سره دی رابطه لرو بلکې له ټول بین المللي رادیو غان سره لرو بي بي سي او اشنا او ازادي رادیو له ټول سره نو مستاس هم نن دوی تاسو موږ د پاره ډیر غټ خدمت کوئ دا تاسو شو جرنالیستان یا سنتاقان یا د جرنالیزم اصول تر دې راهد مراد کړی دي نو موږ هم تاسو خو دې شو د کړی دي سری شان د کلی دی د استاسی د رادیو د جرنالیزم او استاسی برکت نو مستاس منندو یو خو ورستیا هم جرنالیزم یو سخت وځي پدم استاسی د جرنالیزم استاسی د تکلیفو د موږ خبرېږو استاسی لري سختې پر مخ وړي دي حتی استاسی بازی مرګری و په شهادت ورسېدو خپل ژوند له لاس ورکړ په افغانستان کې خاص تم په افغانستان کې روسیم نتاقی خبرنګاری یا جرنالیزم جرنالیستیک اصول یو سخت دي ځکه چې جنگي حالات وو په خوا نو د جنگ وسیمې ته به خلک ورلو نتاقان به ورلو یو رپورت کې ترتیبه وو هغه بل سخت مشکلات وو ننګونو سره مخامخ کېدل موږ د دې سیمې خلک یو خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري اسانتیاوي هم لري خو د دنیا ژوند خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه ما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولی و خارج ته نو لاړی ډیری جرنالستان یا ډیر جرنالیزم بل میلمه وای ز خارج ته تللم نو ته ولی پاتې سی آیا زمینه نو سو درته مساعده تا په خپل وطن کې خدمت خوشاوو او بل پښتنه ملایګه د خداده سی آیا ستاسو نوري مرګری اوس هم په جرنالیزم یا په یو رسنۍ کې کار کوي کې نه کوي هغه څونه دی ډیری دی او کله مننه
ډیر زیاته مننه تورخي صاحب کورم آباد ورسته به زو ګورم چې کا هغه ملمنه موږ سره پلان کی اتمن به جواب وای لته سو مننه کو تاسو په چیر اوریدون کی موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګری دي او همیشه لا رسنیو سره ملاتړ کړی دی او سره خپل غاګ خپل خبري شریک کړي اک موافق و اک مخالف و خو دا په دې معنی چې د رسنیو اګه ارزښت منلې او هغه ته قدر ورکړې دي یو بل اوریدل کی ته ورزو مهرباني وکې څو کول کوم ځای خبرې کوي ستړی مې خبرونه ته غږ دې مونږ ته بیا هم خراب خراب راځي خو بیا هم کوشش وکړو چې سره واورو مهرباني وکې
دا سمانه را چې تاسو څه تاسو خپل نظر وړاندې کوي واکه هغه څه د ژورنالیستو چې ډېر شخص په سلې وظیفه ده محترم صاحب مشتا چې د ژورنالیستانو سره ډېر خوشاله یو ډېر مثال د خبرې د قدر په سر ګرته ګورو که تاسو مثال د خبرې ژورنالیستانو کډاری رسنۍ واکه لکه چې توخې صاحب چې اشاره ورته کړل ژورنالیستانو ډېر قرباني ورکړي په افغانستان کې خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه نه لازم شایسته شایسته خبرې اعلان کستا چې د رسنۍ وکړ د نور رسنۍ او په شهادت ورسېدل په داسې سپېڅلې خدمت کې انسان محترم د حکومت سره موږ دا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو لپاره د کار زمينه برابر کړي ډېر شایسته زمينه برابر کړي د امنیت لپاره مثال د خبرې تنخواه ورکړي چې هغه ورته موږ ژورنالیستان په خارج کې به د امنیت زمينه ته برابر کړي د کار زمينه ته برابر کړي او د ژورنالیستانو قدر او احترام انسان محترم ما مخ اشاره ورته کړل از موږ په زړه کې مثال د خبرې پر د ژورنالیستان ته موږ د قدر په سترګو ګورو انسان محترم تاسو زه تاسو په اړه وینم تاسو زما سره ډیر همکاري کړی دا انسان محترم که تاسو یاد زما بچان مریضان او هغه باندې تاسو راپور جوړ کړئ نو موږ تاسو منندو یم پالاد تاسو قدر وکړي او پر ټول ژورنالیستانو زما د غږ د چې مثال د خپل سپیشل وظیفه ته ادامه ورکړي مثال ژورنالیزم پرې نه دی انسان محترم
ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه تل سیب کورم آباد خدایم سلامت لره مونږ هم د خپل اوریدونکو لکه ما چې مخکې مو ویل منندو یو زکه چې دا اوریدونکو دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي او د رسنۍ یو هدف باید واضح دا وو چې څنګه کولای شي خپل اوریدونکو با خبره وساتي دی اغوی په معلوماتو کې اضافه وکي او هغه معلومات چې دی اغوی دی ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریک کړي یو واستون زه زیارمل سبا میشوا په رسنیو کې کله چې ته ریپورت جوړی خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول دی همیشه دوه طرفه دی قضیه په ډیرو مواردو کې طرفونه لري لکه که څام د قضا دند خوبنی یغه خوب ډیر ستونزمنه او ډیر دقیقې خو ژورنالیزم دی ته ورته یو شی دی ته به د دوه کسانو ترمنز ک فیصله نه کوي خو د دواړو طرفونو کیسه خو به اتمن کوي چې یو طرف څه وایي بل طرف څه وایي او په میدان باندې چې هغه کوم پیښه شوی کوم موضوع ده کومه مسله ده هغه څه ده څنګه وو پتیرو کلونو کې ځنه غواړم په دې وسنی وخت باندې به بروسته بیا درنه تاسو وغږیدل پتیرو کلونو کې دی یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاو کې ریپورت ورکې چې هغه مختلف ورخونه لري او هر اړخ دا کوشش کوي چې ریپورت دې کلکتر لګه د په طرفدارۍ نه وي د په مخالفت کې دی نه وي پرته له دې چې وګوري چې واقعیت شه دی
او ډیره مننه دا ډیره مهمه پوښتنه ده یو یو خبره دا ده چې کومنګ د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو نو چې په خوا هم چې وا د جګړې یو اړخ معلوم چې اوس واکمن د کله چې په دې باس کو واتمن پکې شریک کیږي یو ډول نه په یو ډول او کوم سم باس کو په ارته تیم قدم مستقیما راوړو چاچینو پوری یا د خپلواکي حکومت تړلو خلکو پوری او یا لکه لګه ټولنیزو مسایلو پوری خبري په خوا په چیرته مثال د زموږ د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو اول خو د کیچ شکلو مونږه مخکې کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راسه وو مګر دا ډیره سخت او چې تاغه دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي تبا دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی و چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه غوښتل چې معلومات درکې او یا د سی فکر جوړو کې وخت وای شي دوی په بل موضوع باندې مصروف شي او داسمه موضوع به هیر شي دې ترڅنګ به رابطی وی فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پورې به کیسه کول او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف ته رسیدل چې هغه د خلکو خبرول د تر لاسه کول سخت وی بیا کبه د چیرته د موضوع اخستل نو د قضیو دواړه خلکو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې د لاخره په دغه ساحه کې چې ځمکه غصب شوی آیا دا د دولت ده کنه دا د شخص او دولتي داواګیر دي او کنه دا د دولت ده ولې د شخص نه ولې او کیا دلته دا شخصي ملکیت ده چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چې کله ته دی باندې هغه کار معلومات راکولول او بل اخر به درې میشت دي په خواري وکړه ورته به ورسی د یو دا گزارش بل نشر شنو تقریبا بیرته به دغه جواب چېو دا د دوالو خولته دا دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځونی سو دا به اکسلامل به د ژورنالیست په وړاندې خنو په څه معنا هغه سیمه کې واکمن چې څوک وو هغه په دې خوا باندې و چې ولی دغه سی و قضیه راپورته شو او د دوی د بیکفایتۍ راز څرګند شو هغه په دې خوا باندې دوی په دې چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې واځي ورته تیار مړې خلک ورکول شو او زما قانون تطبیق شي نو هغه خو په دې درنوا چې ولی کار وشو په دې باندې کدل ته خو اسما باندې خلک نیو کی کوي قضیه بل اخ چې هغه به غټه به کړی و هغه سره به دا تشويش او اندېښنه پیدا شو چې دا خو یو موضوع راپورته شو شور جوړ شو اوس به نو دې د ډیر زیات توان وشي ملکیت به تنه واخیستل شي چې هغه به دې نو هغه به په دې باندې خپاو څوک چې خوشاله واغه ولسو زکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه شیان غوښتل او نتیجه هم دا ده چې نن توخی صاحب د زابل له ټلیفون کوي او په دغه چې وضعیت کې د ژورنالستان ستای نه کوي زه فکر کوم چې کفخوام وو او کوسم وو کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږ هدف دی هغه دا ده چې تغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي د دې خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره د دې خلکو د اولادونو د راتلونکو د خوالي لپاره به ښکارا د چمنګ ننګولي ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیدي نو زبیام وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دوالو خو خوشاله ول دا ډیر سخت کار دی ته موږ به د جګړې زو مسایلو په اړه ریپورت چمتو کولو دوالم دلته یو بل خبره مو کوم نو طلبه یو دی وک دا و چې د حکومت په ساحه کې پراتم ادواتيان ډیر کله زمون غاګ نه اخلي او دوی مونږ چې څومره ځان رسو خپل مخالف ته یا دولت ته د غټو نخ پر یار کام کم خبره یې نه راځي سیمه ته مونږ د دې باوجود مونږ به ډیر سخت ځایونه ته تلو مګر نن زه دوی نن ګوم چې تاسو کوم هغه خلک چې وایل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خبري نن تاسو ولې د امغه وطن امغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د بیان د ازادي حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دیننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لري زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیس یا خبريال د هیڅ نه دی او د هر چا دی پرېګ دی چې به تر په معلومات راوخلي او دا به ته خلکو تخپاره کی په به تر په معلوماتو کې هیڅ چاته ځان نه رسیږي ایواز ګټه لري او دا ګټه د ولس لپاره ده خو کچیرته ژورنالیست سمو معلومات ته ونه رسیږي خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به ځان منکیږي خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه وي دا په شوري توګه نه وي دا د ناسمو معلوماتو لامل یو د ناسمو معلوماتو مسول هغه څوک دي چې د قضایا او اړخو نه دي
او ډیر زیاته مننه کوم ل مجدا عزیزی نه چې خبرونه په پایل کې را سره وا او په خانه افغان خبریاله وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دند لا سور کړی دا همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبریاله او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی ل دې دواړو مننه کوم چې د خپل ژوند رنگونه ل مکسر شریک کړل هغه ورېدونکو مننه چې د خبرونه ته زنګ واه
بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم تراغي خیچاري خدای مو ملشه.